السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. نن په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین دریمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. چارواکي هیله مندي چې په دې غونډه کې له طالبانو سره د خبرو په خاطر یو وروستی میکانیزم یا نقشه جوړه شي. په دې اړه باندې د خلکو نظرونه هم درته خبرو. همدارس په همدغه موضوع له یو سیاستوال سره بحث هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د حقیقت څه دی او تاندې څنګ دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې او په شمال زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې د پرانستونکي وینا پر مهال هیله وښوده چې د غونډې ګډونوال به د سولې لارې نقشه نهایي کړي.
په افغانستان کې د روغې جوړې موضوع ډېره مهمه ده. زه ډاډه یم چې د سولې پروسه به په دې برخه کې مهم رول ولري. په نننۍ غونډه کې زه مطمئن یم چې د سولې د لارې په نقشه به خبرې نهایي شي.
ښاغلی سرتاج عزیز ټینګار کوي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په دې هیواد کې سوله به په سیمه کې له امنیت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل داعش هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځان ته مرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ډب کړې ده.
په غزنی کې دوی غوښته مګر دوی ونه شو کولی، ځکه موږ د شپې او د ورځې ډېر سخت عملیات وکړه. دوی ته مو موقع ورنه کړه چې په غزنی کې مرکزونه جوړ کړي.
ښاغلی وزیر همدارنګه زیاته کړه چې افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې هم داعش وسلوالو ته درانه تلفات اړولی دي. د غزنی چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د قانونو غیر قانوني استخراج اندېښمن کړي دي. د غزنی والی محمد امان حمیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې نږدې 45 قانونه موجود دي چې ځینې د شپې لخوا د وسلوالو مخالفانو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
د دغه ولایت هغه سیمې چې له ولایتونو سره ګډې پولې لري، له هغې جملې څخه واغز، زنخان او مقر له بده مرغه په همدې ولسوالیو کې مخالفین فعالیت لري چې قانون هم په غلا استخراجوي.
که څه هم ښاغلی حمیمی په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لپاره یې له مرکز نه مرسته غوښتې. او په شمال زون کې د بشري حقونو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالي ماری حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له دوی سره په بالغ سرپل، سمنګان او جوجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 903 قضیې ثبت شوې دي. غلی حیدري زیاته کړه په دې قضیو کې ډیری یې زندۍ کول، جنسی تیری و هلته کول او صحرایي محکمه شامل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. تسمی او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 199 اکسون ننداره ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند شي. په دې تصویرونو کې د ډیری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یو وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند شپږ 50 دوسیه وڅېړلې. د امریکا دفاع وزارت په وینا په 14 مواردو کې داسې کاره اسناد ترلاسه شوي دي چې د هغو له مخې به 15 شپږ امریکا یانوته سزا ورکړل سي. شاوخوا 40,000 سوریایي وګړي ورسته لاغه له ترکیه سره د سوریې پر پوله راټول سوي چې حکومت یې شمالي شهر حلب ته نږدې عملیات وکړه. راپورونه وایي د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ چې روسیه یې هم هوایي ملاتړ کوي سختې جګړې سوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مقر یې په بریتانیا کې دی وایي په دغو جګړو کې چې د فبروري پر 15 حلب ته نږدې وسوې له دواړو لورو 140 کسان وژل سوي دي. د بشري چارو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر اټکل کوي چې تر زره کسان به د ترکیه پولیس نږدې په باب السلام کې او له 5 تر 10 زره پورې کسان په آزاد نومي ښار کې بې ځای شوی دي. ګمان کېږي 3 لک کسان په حلب کې اورستلغه ایثار پته شوی چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو اومده اکمالاتي لار وټړله. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب یو جنرال محسن غجریان د بسیج ملیشا لشپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللی وو وژل شوی دی. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریې په شمالي ښار کې د حلب په ولایت کې وژل شوی دی. د ایران تسنیم خبری آژانس وایي د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللی وو حلب ته نږدې هغه وخت وژل شوی چې له مخالفانو څخه یې د شیعه او د سپیڅل زیارتونو دفاع کوله. د ایران وایي پوځي سلاکارانې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولې دي، خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلې وي. کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لري کړل چې لدې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای سي له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې لمخي ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لري کوي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړی نه وو خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لری واټن وشتونکو توغندوی په برخه کې به پر ایران لګول سوي بندیزونه پر خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر کریستیا فریلاند وویل چې کاناډایي شرکتونه اوس کولای سي له نوي کړنلارو سره عیار سي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنه سته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې سي. کاناډا په ورته وخت کې غواړي چې له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې چې په 2012 کال کې پرې شوې وې بیرته عادي کړي. په تایوان کې وې زورورې زلزلې نن یو ولس پوری ځوانۍ ونړول چې پکښ 15 تنه مړ شوی او 15 دیرش نور د ړنګ ودانۍ تر انبار ولاندې ورک شوی دي. دغه زلزلې چې 6.4 درجې به 13 په وسو چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې ډېرې ورانې کړې دي. تر اوسه لږ 313 تنه په روغتون کې بستر شوی دي. شاخو اصل کورونا لمځکي سره هوار شوی دي. او د روسیا او ایران ترمنځ هغه تړون چې لمخي د دوغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې اخیستل اسانه کیږي نن عملاً اجرا کیږي. دغه تړون په نومبر کې د روسیا او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحانی ترمنځ لاسلیک شو او د فبروري په 14 مسکو ته د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د سفر پر مهال نهایي شو. د دې تړون لمخې د روسیې او ایران د سوداګرو او هم د دوړو هیوادونو د وګړو لپاره چې په علمي او کلتوري فعالیتونو کې ونډه لري اسانتیا رامنځته کیږي. دغه راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسانتیا به د محصلینو، ښوونکو، ګرځندوی او ځینو نورو برخو کې هم رامنځته شي. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم لوستلای شي. نن په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استادیو په ګډون څلور رخیزه غونډه وشوه چې پکې فرانسون کې وینا د بهرنیو چارو کې د صدر پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وکړه. خغلی عزیز هیله څرګنده کړ چې په نننۍ غونډه کې د طالبانو سره د خبرو په خاطر د لارې نقشه یا میکانیزم رامنځته شي.
I am hopeful that the group will now focus on the early adoption of a roadmap for holding direct peace talks between the representative of the government of Afghanistan and the Taliban groups.
عام افغانان د دې غونډې په اړه څوي
یو کچیر ته لاسته راوړنه ولري د بډیر خې د سولې په باره کې
بهرنی ایوادونه چې دي باید د افغانستان په برخه کې سولې وغواړي.
په همدې اړه له یو افغان سیاستوال او سیاسي کارپو شاهزاده مسعود سره هم ژوندۍ بحث درته کوو. د پروګرام په دویمه برخه کې تاندې څنګه یو حقیقت څه دی خبرونه مه هیروئ. د دو بجې او نه دقیقې دی راځو د پروګرام پیل ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په اړه د اسلام آباد درېمه څلور اړخیزه غونډه کې به د لارې نقشه نهایي شي. اسلام آباد نن د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې د درېمې ناستې کوربه و. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي پاکستان د اروپیخو ستونزو له امله اوس مجبور دی چې د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. قسیم سولمل په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د هڅو په دوام د پاکستان حکومت هیله څرګنده کړې چې په اسلام آباد کې د څلور اړخیزه غونډې په درېمه ناسته کې به سولې ته د رسېدو لپاره د لارې نقشه وروسته ایسي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د څلور اړخیزې کمیټې د درېمې ناستې په پرانیست غونډې کې په دې اړه وویل:
and well defined actionable roadmap for the peace process.
There is مش په نظر د سولې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو روښانه ش تعریف سوی او عملی نقشه مهمه ده. زه هیله منم چې د نن ورځې په غونډه کې به تاسو په دې وټوانی شئ چې د لارې نقشه نهایی او عملی کړئ. شغل عزیز همدارز هیله څرګنده کړی چې د څلور اړخیز کمیټې هڅې به سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې پر عمل کېدو او له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي. شغل عزیز د څلور اړخیز کمیټې هڅې ګټورې وبللې او دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا یو نښه وبلله. نوموړي زیاته کړه چې هیواد په افغانستان کې موجوده ستونزې درکوي او تاکید کوي چې د سولې د خبرو هدف باید په افغانستان او سیمه کې د تاوتریخوالي راکمېدل وي. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو اکبر اوریا نن صدر ډوت ویل چې پاکستان اوس دغه فشارونو لامل چې په کور دننه او نړیواله کچه ورسره مخامخ دی مجبور سوی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
پاکستان اوس مکلف ده او ناگزیر ده چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره عمیقاً سوچ وکړي. د دې کبله چې خپله پاکستان په ډېرو زیاتو پرابلمونو کې په دننه په افغانستان په پاکستان کې مواجه دي او په بین المللي سطح کې هم تر فشار لاندې دي.
د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې کمیټې غړي د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او د غرض چین او امریکا دي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې لومړی ناسته هم اسلام آباد کې او دویمه یې کابل کې وسوه. د دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د دې څلور هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړی او دویمه غونډه کې پرمختګونه سوي دي.
ملي قاسم سولمل کورودان چې په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د رواني څلور اړخیزې غونډې په خاطر مو زمونږ اوریدونکو ته نوې جزئیات ورکړل. اوس هم ورزو د یو شمېر افغانانو غږونه اورو. د عام افغانانو چې د سولې د روانو هڅو په اړه باندې څه نظر لري؟
ما نوم اجي پیر محمد د ناس چې څنګه موږ د ناس تلري یا نن لري یا سبا لري د ناس چې نو خلګې ډیر په تمه باندې دي. پوس وی خلګې په تمه باندې دي چې یو څه لاسراولنی ولري. نو که چیرته لاسراولنه ولري دا به ډیره خې دي سولې په باره کې دي خلګو په باره کې.
دا کوم خلک چې آلته د افغانستان ته لیږه دا سولې چې د سولې په باره کې دا خبره کوي بهرني هیوادونه چې دي باید د افغانستان په باره کې په برخه کې سولې وغواړي.
اجرالدین حبیبی د دې هوادن جملې نه زه چې خپل کوم نظر لرم یوازې چین غواړي او امریکا نه غواړي چې د صلح او پاکستان چې د صلح راش پاکستان خپل ګټ حتمان غواړي د حتمان د خپل ګټ غواړي او دوی د خپل ګټ په نظر کې نیسی او غینه روسته که چیرته زموږ حکومت دوی سره د اغوی خبري ومني نو امکان لري چې وسره کینی او طالبان د افغانستان دولت سره خبر تکینی او چیرته د اغوی ګټ په نظر کې ونني ول شي نو بیا به هم دغه حالت روان وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ترنوریدون کله کسنګ مچې د پروګرام په معرفي کې و اورید هندغه پروګرام چې نیم ساعته خبري پروګرام دی ټول د پاکستان په د اسلام د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه باندې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د اساسي ترمنز د درېمي څلور اخیزي غونډي جزئیات او خبري برخه ته ځانګړې شوې ده راپور مهم اورید او ورپسې مو د خلکو غوښنه اوریدل چې خلکو له دغه مناستي غونډې نډیر زیات انتظار درلود او ویل چې هیله ده پکې ګډونوال د افغان سولې پاړه سره صلات ورسیږي د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار وزیر او افغان سیاستوال شهزاده مسعود د سولې د همدغه بحث او هڅو په اړه باندې په اوسنی ژوندۍ بحث کې را سره ملمه ده خغلی مسعود ډیر زیات ستریم شپ خیر راغلی خغلی مسعود نن پرانیستون کې وینا په دغه بحث کې د پاکستان د بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وکړه هغه ویل چې هیلمند چې په اوسنۍ غونډه کې د لارې نقشه یا د سولې د خبرو لپاره یو تګلار رامنځته شي یا د لارې نقشه دغه نقشه به څه وي دی او افغان په صفت باندې څه انتظارات باید له دغه لارې نه ووسی له دغه نقشې نه
بسم الله الرحمن الرحیم مننه ستنګزای صاحب لکه څنګه چې تاسو پیږی د سولې د لپاره تقریبا کلونه کلونه کیږي چې حال زله روان دي هغه کڅه هم په خوانی حکومت کې وو او کڅه په وسنی حکومت کې او متاسفانه چې پاکستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې ویلي دي په هغه هغه عمل نه دا کړای نور ځکه د موږ اکثر افغانان د پاکستان په کړو وړو باندې وو سم متاسفانه شکی دي یعنی باور نه پیلري ځکه چې ویل یو څه او عمل بیا بل څه نور زما په ان باندې دا ځلې چې د اسلام آباد په دغه څول راخیزه غونډه کې امریکا او چین هم سهم لري بیا هم یو څه نه خلکو ته د هیلي را ژوندې کړي دي کچیر داسې چې د پاکستان په ستراتیژي کې د اوس دغه څه بدلون راغلی وي چې د منطقې د سیمې شرایط ته په کتو سره او خصوصا د متحده ایالاتو د امریکې چې اوس ضرورت دی چې باید په دغه سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي خصوصا په افغانستان کې یو تلپاته او عزتمنده سوله منځته راشي نور زما په اند باندې امریکا او پاکستان ډیر څه کولای شي چې زه دا ویل شم چې هغه د کلید حل هم د دوی په لاس کې ده اما زه چې ورته ګورم مخکې دینه چې د څلور خيزي غونډې شروع شي تاسو د مکټولې وادول په جریان کې دي چې ډیر جګپوړو جنرالانو امریکایانو 2014 کال متاسفانه بیا هم د جنگ کالو باله چې دا به د جنگونو کلونه چې ذهنونه هم د افغانستان خلک ډیر نارامه کړل نور کچیر دغه سی چې دوی استخباراتي معلومات لري دلته خو په نوم باندې یو حکومت شته باید دغه حکومت د امنیتي ارګانونو استخباراتي ارګانونو سره د خبرې شریکی کړي وای نه دا چې فرض مثال د مطبوعاتو د لارې نه چې دغه گویا د 2014 کال باندې جنگ کړي په هر ترتیب کچیر په اومه د ستراتیژي د پاکستان او د امریکې کې دا تغیر راغلی چې اوس د دې وخت راسیدل چې په سیمه کې افغانستان کې وصول راشل امکان شته
زینی کارپوهان او زینی سیاستوال هتا وای چې پاکستان اوس مجبور دی چې بل اخره سوله په افغانستان کې راشي او لدې سولې خپل هم غټوړي او افغانستان کې به هم سوله ټینګوي امن بوي څه فکر کوي پاکستان د څه لپاره اړ شوی چې بل اخره سولې ته غاړه کیږي او دغه د دویم ځل لپاره دغه د ناستې قربتو بکل لمړی او دریم ځل دوم ځل پاک کابل کې وشو
تاسو وګورئ د سولې په ارتباط باندې کزه لکس شاته فکر وکم بخوانی ولسمشر حامد کرزی 22 زله یا 40 زله پاکستان ته د سولې په ارتباط باندې سفرونه وکړل تر هغه ځای پورې چې زه خپل شخصا معلومات لرم پاکستان کا په افغانستان کې سولې غوښتل لیکن د سولې ترڅنګ خپل ځنې خاص اهداف هم درلودل چې هغه افغانستان خلک یا د افغانستان ولس به هیڅ کله هم د قیمت پوره نه کیږي
اوس هم دغه هدفونه لټوي
ساسو نظر ته باندې ما په ان باندې پاکستان به ان د لاو ان د رسول یوازې د افغانانو په غم کې نه کېدې چې تر شای خپل
مثلا څه هدفونه کېدې شي دوی
ولرې غرضونه لکه چې درلودل چې په غوږ کې څو عمده مسائل دوی همیشه د دې باندې غاکو چې به د ډیورن نام نه یاد خط به خود چې په ډیورن په مسله باندې باید نور ځتی خبره ونی شي او دومره مسله دا و چې د هندستان سیاسي فعالیتونه په افغانستان کې باید محدود شي او دریم دا چې حتی دا حمل کېدل چې د افغانستان خارجه پالیسی به دا به اسلام آباد کې عیار کیږي ته هغه څه دي چې د یو آزاد خپلواک هیواد په توګه باندې هیڅ افغان دا نشي منلای نور که چیر هغه غرضونه بیا هم ز پاکستان صداقت کې ز شک بولم او ز داووس ووس هم ز دا ویل شم چې ز د پاکستان په خبرو باندې او د ماغند نور افغانان د پاکستان په خبرو باندې نشغول لږ ترڅو په عمل کې پیاده نه کی ز امیدوارم چې دا زله په دې غونډه کې چې یو خوبی ده هغه دا چې د امریکای متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډیر خر نفوس لري په پاکستان باندې که یقینا نغوی غواړي چې په دغه منطقه کې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنگ ځپلې هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي او د ستراتیژي و برخي نو زه بیا یقین لرم چې ان شاء الله تعالی یو څه روشنايي به اما ظاهرا چې زه ورته ګورم زه ډیر ځنه امیدوار
بلې د نننې غونډې یو برخه دا هم دا یو هدف هم دا دی چې بلاخره څنګه وکولې شي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم کړي او څنګه په دغه لارې نقشه کې د سولې د تاوتریخوالی د کمیدو مسایل وڅېړي. څه فکر کوي څه ډول باید راکم شي تاوتریخوالی کلی وي خو سوله کېږي لبلې خو جنگ مخته وړل کېږي او عملا په بغلان کې مثلا جنگ روان دی په ځینو نورو سیمو کې هلمند کې دا به څنګه کېږي دا ټول مسایل
څه دي؟ زما په اند باندې څو شیان دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي. که چیرې سولې ته اراده موجود نور تر ټول د مخه ضرورت دی چې باید اوربند وشي او د اوربند تر څنګ دواړه خواته ملي اراده پیدا شي، ملي عزم پیدا شي د سولې لپاره، هم د افغانستان د دولت د خوانه او هم د مخالف لورې د خوانه. مخالف لورې د خوانه مطلب دا نه ده چې یو ډله طالبان چې څوک د دولت مخالفین دي هغه که په هر نامه باندې دي هغه باید ټول دغه محور ته سره راجمع شي او په یو اواز سره د سولې د راوستو لپاره یو واحد موقف غوره کړي او همدغه واحد موقف باید افغانستان دولت سره وي. نو بیا په هغې صورت کې موږ ورته امیدواره کېدلی شو او که چیرې خدای مکړه داسې چې یو ډله سوله غواړي او نور بیا جنگ کی دا بیا سوله نشو موږ په سوله غواړو موږ افغانان، اما دایمي سوله غواړو، عزتمند سوله غواړو چې د موږ د افغانستان د ملت او د مخالفینو د ټولو عزت پکې خوندي د داسې سوله لپاره ملي اراده پکار.
بله، د حکومتي چارواکو د افغانستان پاکستان امریکا او چین د چارواکو په نظر دغه د سوله لارې اوسنۍ نقشه چې کوم ترلاسه کیږي بل اخر د سوله څلور اړخیزه غونډه دا د سوله د هڅو لپاره یوازینی قوي هڅه بلل شوی یوازینی وی لار بل شو استاس نظر یوازې هم دا لار سم ده ک زین نوري لارې هم دي مثلا د خلکو پاسته ازیتو په خو څو ورځې مخکې په قطر کې یو غونډه وشو چې د هغې نتایج هم راووتل او حتی د طالبانو زینو سیاسي استازو پکې برخه خسته و هغه څه چې دوی اوس د سولې پوسنی نقشه کې ورته امکانات برابروي چې څنګه هغه استازي دلته راولي هغه مخکې ال تر سره خبري وکړلې. استاس په نظر واقعا هم دغه یو څه ده چې دا ډیره قوي لار وي ک څنګه
زه فکر کوم چې
البته د دې په پام چې افغانستان د جرګو وطن دی او ټول خلک په نرمي باندې
زه فکر کوم چې د دغه خاورې خواندان افغانان دي، دا خاوره د افغانانو ده او افغانانو د تاریخ په اوږدو کې لکه تاسو چې اشاره وکړه خپل ټول قضایا د جرګو مرکو د لارې نه حل کړی دي. زه په بل هر شي نه بین الافغاني تفاهم ته ډېره ترجیح ورکوم نسبت دې ته چې نور ملکونه په هغې کې دخالت ولري. دا سوله باید د خپل د افغانانو په مشرتوب وشي. زه د پګواش په ابتکار باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه که څه هم اجرایي قوت تر شا نه لري اما په نوم د دې چې افغانانو دواړه خواهي زه هغې ته ډېره ترجیح ورکوم. تاسو فکر وکړئ چې دا اوس څلور اړخیزه غونډه کې دغه د نقشې نوم ماته بیخي یو نوی نوم ښکارېږي. دوی اوس نه په یوه نقشه باندې فکر کوي او تاسو خبر یاستئ چې د دولت اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د رویټرز خبري اجان سره هغه ویلي دي چې حداقل موږ په شپږو میاشتو کې د یو تعداد طالبانو سره مذاکرات ته کینو. زه دا وایم چې دا لاره د حل نه ده. لاره د حل دا ده چې څومره مخالفې ډلې دي دا ټول دغه ته وهڅول شي چې جنگ د حل لاره نه ده. په جنگ باندې کلی نه دی آباد شوي. موږ چې سره چې یو لکو څو زره خارجي قوتونه وو او د سولې لپاره بې نهایته زیات کوششونه وسول موږ ونه شوای کولی چې په جنگ باندې سوله منځته راولو. دغسې مخالف لوري هم په خپل ټوله توانمندي او قوت سره وکولی شول چې دوی د جنگ د لارې نه اقدار ته ورسېدي ونه رسېدل. بالاخره دلته بېرته بیا راځو بین الافغاني تفاهم ته. زما پیشنهاد به دغې دولت او د دولت مخالفینو ته چې تر بل هر څه نه بین له افغانی تفاهم ته ډیره ترجیح ورکړي.
په اوسنۍ غونډو کې د خلکو د استازو مثلا د مدني ټولنو د استازو دوی په اشتراک باندې همیشه ټینګار شوی دی، څه فکر کوي؟ واقعا هم د دوی رنگ حالت اساسی کی خلق بوی د دوی پاسازی توپ ک څنګه یوازې به حکومتي چارواکی حالت وی ک څنګه ساس په نظر
ته مو په خوا هم ملي دی، بیا هم وایو چې د سولې پروسا کې چې یو ملي پروسا ده، د افغانستان دولت باید ټول ملت په اعتماد کې واخلي، یعنی چې ملت په اعتماد کې واخلي او د واحد جبنه مخالف لوري سره خبرې وکړي، او هم دا رنګ مخالف لوري نه هم غوښتنه د افغانانو داده چې دا نه چې یو ډله جنگ ته کینی، یو ډله جنگ ته ترجیح ورکړي، بل ډله سولې ته. په هغه باندې هم زموږ ګاونډیان امریکای متحده ایالات باید دغه فشار راوړي چې ټول هغه مخالف ډلې چې نن په جنگ باندې اخته دي او د جنگ دلاره نه غواړي اقتدار ته ورسیږي، هغوی دې ته وهڅوي چې په یوه واحده ژبه د یوې عزتمند سولې دپاره
بله. مننه جناب مسعود صاحب، د اوسنۍ غونډې یو هدف عمده هدف همدا دی چې بالاخره هغه د روډ ماپ یا د سولې لپاره نقشه چې په انګلیسي اصطلاح کې ښه معنا ورکي، خو په نقشه په دې معنی چې یو میکانیزم یا تګلاره باید ورته جوړه سي چې په کومې لارې باندې دوی کار وکړي. واقعا به دغه ټولې غوښتنې پکې ومنل شي او د تطبیق لپاره به هم دغسې هیوادونه چې اوس په اوس پکې یو اصلي رول لري، د تطبیق لپاره به هم دوی دغسې رول ادا کړي که څنګه ستاسو په نظر؟ یعنی د اوږدې مودې لپاره د دوی ملګرتیا به له افغانستان سره پاتې شي دې په تطبیق کې څنګه؟
زه فکر کوم چې متاسفانه چې اوس د سولې پروسه هم دومره پیچلې مسله شوې ده چې اوس هر اقدام چې د سولې لپاره کیږي او نتایج نه ورکی، افغانان په هغه باندې بے باور کیږي. اما سولې د موږ یو میلیارډ یا ده، یو الهي حکم ده چې باید سولې منځته راشي. زما په اند باندې وخت به ونیسي، اما ښه خبره دا ده چې څومره زر نظر کېدلی شي دغه بین الافغاني تفاهم ته دوی لاره برابره کړي، او کوشش دا وکړي چې دواړه طرفین اول په اوربند باندې موافقه وکړي، او بعد لا غینه که څه هم زمانګیره به یي وخت بنسي چې تر څو دوی یو ملي تفاهم ته پیرسیږي، نو که بیا وخت بنسي فرق به نه وي. اما که چیرې دغه سي جنگ ادامه ولري لکه چې وړاندې ونی ورته کیږي، بیا به دغه سولې په بهیر باندې هم خلک متاسفانه ډېر بے باور شي.
فقط یو دقیقه وخت لرو، وزیر صاحب محترم که ووایي چې ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې په افغانستان کې به جګړه ډېره تودېږي که احیانا د سولې خبرو ته ونه رسېږو، نو دغه به ډېره مهمه ناسته هم وي. آیا واقعا به هم دوی داسې یو څه ته ورسېږي چې بالاخره حتی جګړه راکمه کړي که څنګه؟
که چیرې دوی داسې یوه روښانه تګلاره یو میکانیزم جوړ کړي، نور طبیعي خبره ده چې خلک په هغه باندې باور کولای شي. او که چیرې دغه سه ګونګې خبرې زمانګيري وي ډېرې، بیا د خلکو اعتماد نشي پکې کولای. نو زه امیدوار یم چې که چیرې یقینا د امریکای او د پاکستان او د امریکای د متحدینو، ځکه دا جنگ خو افغاني جنگ نه ده، دا جنگ خو په افغانانو باندې تپل شوی جنگ ده، که چیرې دوی د استراتیژي یو برخه ده چې په دغه سیمه او افغانستان کې تلپاتې سوله راشي، نو بیا امیدواري شته چې یو مثبت نتیجه ورکړي.
اوسنۍ غونډې په اړه باندې مو ورستای پیغام ک پلانډو ټکو کراته وي وخت لرو لا هم.
زما په اند باندې زه اول تر ټولو د مخه د خپل ګاونډي هیواد پاکستان ته چې د موږ ګاونډي هیواد او موږ د ملت نه به نهایت ډیر زیات خوشاله یو، ځکه چې د موږ سره د مهاجرت په دوران کې ډیر ښه کړی دي. د دوی د استخباراتي چارواکو څخه د موږ د افغانانو وختنه داده چې افغانستان کې سوله ثبات دا نه یوازې د افغانانو په ګټه ده، بلکې د پاکستان په ګټه هم ده، او د خپل متحد استراتیژیک ملګري چې هغه د امریکای متحده ایالاته چې د هغې سره موږ امنیتي تړون هم لرو، د هغوی نه هم دا غوښتنه ده چې د صلح دپاره صادقانه او عملي ګامونه باید.
بله، ډېره زیاته مننه د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود کورودن چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړ. وربه شو د مطبوعاتو کتنې ته اسد لودین د نن مطبوعات لوستي او ټول د سولې د اوسنۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه دي.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصری تر ډیره د اسلام آباد څلور اړخیز غونډه او د سولې د ټینګښت په اړه بلا بیرو نظرونو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې په دریمه څلور اړخیز غونډه کې د سولې کوم څراک کاری. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد په نننې غونډه کې په دې بحث کېږي چې د سولې خبرې څنګه پیل شي، او دا وضاحت به رامنځته کېږي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه څه مسؤلیتونه لري. د سرمقالې لیکوال ویلي داسې ښکاري چې د سولې دا خبرې وخت ضایع کول دي او افغان حکومت او ولس ته بې ځایه هیلې ورکوي. د ورځپاڼې په باور امریکا راتلونکی کال جګړې ته چمتووالی نیولی او پاکستان هم د یو کرایي قاتل په توګه له امریکا سره مرسته کوي. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې افغانستان د سولې د ستراتیژۍ له نشتوالي سره مخامخ دی. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت خبرې په داسې حال کې کیږي چې امریکا، بریتانیا او جاپان د سولې پر عالي شورا خپلې مرستې بندې کړې دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې شورا په تیرو څو کلونو کې دومره ونه شوای کړی چې د سولې لپاره یو ستراتیژي جوړ کړي او د دوست او دښمن تعریف واضح کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې د افغانستان له پولو اوړي نو د سولې شورا د کار دوام هیڅ نشي توجیه کېدلی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا لیکلي چې اسلام آباد نن د سولې په اړه د درېیمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی، خو تر اوسه له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو څرک نه معلومیږي. په مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د مطلب لیکوال ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پریکړه شاوخوا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په څنډه کې شوې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي او په دې برخه کې په احتیاط ګام پورته کوي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان د سیمې د هر هیواد په پرتله زیات سولې ته اړتیا لري، ځکه چې د تیرو څو لسیزو جنګ جګړو یې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی.
ماسپخین دونیمی بجی در رحمت الله افغان استودیو ته راغلی څو ورستی څو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په اړه دریمه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش د فعالیتو مخه نیولې. په شمال زون کې د بشري حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 190 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندوي. په تایوان کې وی زورور زلزلې نن یوه اولس پړیزه ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 درس نور د ړنګې ودانۍ تر امبارونو لاندې ورک شوي دي. او د روسیې او ایران ترمنځ هغه تړون چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې اخیستل اسانه کوي نن عملا پیلیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې هند ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر په ترڅ کې د یو تولیدي او صادراتي مرکز سره تړون لاسلیک کړی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تړون له مخې به د دواړو هیوادونو سوداګر په خپلو کې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې نظریات او معلومات شریک کړي.
په دغه برخه کې به موږ په آینده کې د صنعت او تجارت د ښه والي او د صنعت د ظرفیتونو په اعتبار د دوی سره خپل معلومات شریکو او ضمناً به تا او په افغانستان کې مشترک نمایشګاوي خپل داخلي تولیدات دایرو چې دا یو ډیره خلاص تراولنه د هندستان د دولت سره.
شاغلی الکوزی زیاته کړی چې په دغه سفر کې د هند سوداګر او خصوصي سکتور ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به پنګونه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې لدی ورسته به د دولت د مامورینو بانکي مصرف د دوی له معاشونو څخه ګرځول کیږي. د مالی وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې لدی ورسته کوم مامورینو ته چې بانکي حساب پرانستل کیږي د بانکي خدماتو پیسې چې د یو کس مصرف شاوخوا 50 افغانۍ ترسیږي د مامورینو له معاشونو څخه به وګرځول سي. شاغلی عبدالرحیمزی وایي چې دا کار به د ملي بودیجې په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې به د ریل د پټلۍ په جوړېدو سره د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې ډېرې اسانتیاوي رامنځته سي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس حاجي نصرالله زهیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د سوداګرو سره ژمنه وسوه چې د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره بورته له چمن څخه تر کندهار ښار پورې د ریل پټلۍ جوړه سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغانۍ نوي پوله، یو یورو شپږوي افغانۍ سلويشت پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ، زر ایراني تومان نونس افغانۍ او زر پاکستانی کلداري شپږسو یو سلويشت افغانۍ.
نجیب زمان و چې د افغانستان او د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کول شي. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو د اونۍ وو ورځې خبرونه کوي، بته خبری ساعتونه او هم درس تفریحي پروګرامونه لري. دا ټول پروګرامونه او خبرونه پر وی پانه هم پیدا کول شي. هم درس د خبرونو یو بل مرجع ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه د چا ادرس دی facebook.com/azadirradio. اوس موږ شو د پروګرام مورستی مطلب ته پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وایي چې په بغلان ولایت کې د بې ځایه شوې کورنۍ لپاره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د بغلان په ډنډي غوري او شهاب الدین سیمو کې د تصفیوي عملیاتو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په دې ډول زموږ همکارې مرزي احمدزی پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت له وزیر ښاغلي برمک سره مرګه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې تر دې دمه له بې ځایه شوې کورنۍ سره څومره مرستې شوې دي.
څلور پنځه کسان چې در استفیدانو او د قومي مشرانو د دندغوري و دلته زما په دفتر کې د ریاست جمهوریت او بیا زما په دفتر کې غلو دوی سره ما مجلس وکړ. دلته زموږ د حکومت مرکزی له خانه او د ولایتي کمیته او ساختات موږ لرو پاسخ دی لپاره بیا ما خپل سره رئیس سره خبرې وکړ او هغه امکانات چې د ولایت په سطح دي ان شاء الله دوی ته به موږ دوی ته داد ورک وزیر تجربه دوی ته رسیدګي وشو او نور امکانات چې په کابل کې ده دوی باید موږ ته غږ وکړي چې د دوی کله چې د ولایت تی کمیته د دوی د توان مشکلات ډیر هغه کې وو چې کېږي بیا دوی مشته تماس منیسي بیا مکونه مرشد کابل خلخانه باید موږ دوی سره خلکو بیا کوم مشکل نشته دام کو.
برمک صاحب محترم، کوم اشمیر کورنۍ چې په بغلان او ولایت کې دوی د جګړو له امله بي ځای شوې دي او دغه کسان چې بي ځای شوې دي دوی د اوسېدو لپاره او د خوراک او څښاک لپاره سن لري او دوی دا شکایت کوي چې تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا د دوی سره مرسته نه دي شوې.
دا اوس وضعیت چې په بغلان کې اوس مسلط ده، خصوصا د دندغوري او د شابدین په ساحه کې. تاسو هم خبر شئ یو لږ ډېر پیچیده وضعیت دلته. زموږ امنیتي قوتونه هلته اوس پراته دي، د مخالفینو سره اوس په جګړه کې دي او د نظامي عملیات او عملیاتي ساعت چې ده ډېر یو غټ ساعت ده. زما خبر دا ده چې زموږ ملکي خلک چې اوس بې ځای شوي دي، بیا هم زه تکرار کوم چې دوی کولی شي خپل نمایندګان، یعنی ټول ضروري نه ده، یو دوه درې څلور نمایندګان هل هر ځای اوس دوی ځای په ځای شوي دي، دوی کولی شي خپل نمایندګان زموږ ریاست ولایتي ته ریاست مرده به اودس بغلان ته دوی خپل نمایندګان ولېږي هلته ولېږي او دوی سره خبرې کوي. زموږ همکاران هلته آماده دي چې دوی ته پاسخګوی وکړي.
برمکس محترم، کوم شمیر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې د جګړو له امله بې ځای شوې دي د دوی لپاره څه راتلونکي پلانونه سدي او په کوم مرسته چې تاسو سره کوي په غو کې کوم شایان شامل دي؟
کورنۍ چې کله چې دوی بې ځای کیږي زموږ اولی پلان دا ده چې باید دوی سره عاجل مرسته وشي او ژر تر ژره چې وضعیت بیرته ښه کیږي لعملتي لازمه دوی کولی شي بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. که داسې یو وضعیت هم وي چې دوی کورونه خراب شوي وي، یعنی تخریب شوي مکمل هر رقم شي، بیا انشاءالله حکومت هم موږ خپل پلانونه لرو چې دوی سره باید مرسته وکړو او مرسته چې اوس موږ کوو د عاجل تر ژره چې دوی سره باید یو مرسته وشي دا مواد غذایي هم ده او مواد غیر غذایي دا خیمه دي نور شاندې ده یو استاندارد معیاري پکیجونه دي بسته دي چې دوی سره موږ کولی شو مرسته وکړو.
پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر ښاغلي وایس برمک سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریدله چې د بغلان د ډنډي غوري او شهاب الدین د سیمو د بې ځای شویو خلکو سره د مرستې په خاطر و. البته ښاغلي برمک یادونه وکړه چې دوی د مرستو لپاره چمتو دي او لومړی هڅه کوي چې په بغلان کې د پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د شته ادارې امکانات دغو بې ځای شویو ته ورکړي او که چیرته د دوی ضرورت چې په مرکز کې امکانات برابر شي نو دوی چمتو دي چې له مرکزه دور انتقال کړی او بې ځای شوی خلکو ته دی ورسوي. غلی برمک په داسې حال کې دغه ډاډ ورکړ چې نن سهار له بغلان د راپورونو لمخې بې ځای شوی کسانو ډیر زیات شکایت درلود او ویلي چې دولت آن تر یوې ستنې هم له دوی سره مرسته نه ده کړې او د ژمي په دې سړه هوا کې د سرپنانه بغیر ژوند کوي او په سړه هوا کې د باندې پاتې دی. البته په ډنډي غوري کې د بغلان په ډنډي غوري کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې له امله د دې تر ځای تر څنګ چې هلته خلک به زیر شوې دي. په کابل هم برېښنا بند شوې ده، د لپاره چې د برېښنا څوپې په دغو جګړو کې له منځه تللې دي او تر اوسه پورې بیرته نه دي جوړې شوې. د دې ترڅنګ چارواکي وایي چې هڅې روانې کړې دي چې د بې ځای شوې لپاره مرستې ورسوي او همداراز د پایو د جوړولو کار به هم هغه وخت پیل کړي چې جګړه سړه وسی. اوس به هم ورشو دو اونیزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او تاندې څنګه خو معلوم دی چې د ځوانانو لپاره دی او حقیقت څه دی هم دا ځل د ځوانانو لپاره ځانګړی شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سادات سره زموږ همکار قسیم سولمل په دغه پروګرام کې خبرې کړې او د ځوانانو ستونزې ورسره شریکې کړې دي. له هغې وروسته بیا هم د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه مه هیروئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه قسیم سولمل مو د حقیقت صدای په پروګرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سادات صاحب سره مرکه لرو. ډیر مننه سادات صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د سنزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافي دی او که نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې ښه منیجمنت موجود وي او کارونو ته په خاصه متوګه رسیدګي وشي، بیا یو موینیت هم کافي شفي دی. دلته ځنی ځوانان دا غوښتنه کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو د افغانستان اوسنی امکانات ته ګورئ چې ګور دی افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کارن باندې د داسې زر کار وشي. خو بیا هم موږ له حکومت نه خپل مشرانو نه دا غوښتې دي چې زموږ امکانات چې دي زموږ بودیجا چې دا هغه باید له دې هم ډیر شي. زموږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی هغه میرمنې غوی سره موږ ډیر ګورو.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې موینت لوړ سي یا بل اداره راوستي.
غوښتنه مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجا همدغه موینت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا کوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه موینت د وزارت جواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې جواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تیر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې مودا کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې مونږ دغه پوسټ راغلی یو، په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او خو مدیر اغا دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. مونږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په هانتونونو کې داخل کړل، په د جب زده کړو په کورسونو کې همداشان، په نور اړخونو کې همداشان. یو شمیر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو د پاره ولېږل. د دې ترڅنګ د سپورتس په برخه کې همداشان، د کارموندنې په برخه کې، په نور ارسو کې کله نه چې مونږ د غذایي تر غلی خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې مونږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې مونږ به په راتلونکي کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، زو کلونو کې مو ډیر ګنډش میرزوانانو ته کار کړی.
یعنی د دې ستراتیژي ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شو، نو پر اترونکو څو ورځو کې به مزمنګ اداره کمپلیټ شي. په دې معنا چې موږ بس رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژي کې د روغتیا، صحت، سپورتس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو، ترڅو زمونږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکي کې بریالی وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 50 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولی بهر ته د ځوانانو د تیښتې په مخنیوي کې پاتره غلې دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د غوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولای سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بلابل پروګرامونه پیل کړی دي. یو دی عامه په هوایی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپل په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم ده نه دی. لوی لامل دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي هغوی ډیر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوي هغه هیوادونه غواړي، یا ځینې په قچکی ډول چې دی په هغه باندې قچکی لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالی سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي او موږ دوی ته وایو چې پاته مزه رزی چې له افغانستان نه اروپا جوړ کو، تاسو په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوي، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوي او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د روسي سوال په توګه کرات وای چې د ځوانانو د تیښتې ولت بیکاری شودل سوي ده، فکر کوي دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر و بریدا پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمیر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي په یغې سره کار کوو، په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دیننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کوم هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګورې د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه گذار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوی. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره، یا نور نور، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې مونږ هغه ځوانان چې په کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، مونږ په یو ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم پر راتلونکي موده کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشحال اوس.
تاندي چانګي د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای وطن لمور او پلاره خوګ دی، جانان درې واړه پرګدام تا سره زما. خو زموږ ځین ځوان کډرونه، یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان، دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې زه په افغانستان کې ژوند وکوم، زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت هم مخ نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستان د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تېښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي، او آیا له خپل وطن تېښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګه کې دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. مشکلات ملګرو له افغانستان اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګ تل دوستانو هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه، او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې 60 کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال درته درکم چې یو کس چې د ډیر معتبر پنتون څخه فارغ شو د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه اغلته اوس په یو عادي دکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېرولی شو. اما اغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شوم، خو هغلته به مثلا ترک ولګې، دلته به ترک د کار ولګې، د هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلیتوب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سبون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشتې ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرم، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرم.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندي د خره اتلونکو په امید لا هم خپل هیواد څخه تېښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې نا امیدي ډیره وي د کمزوري اعظم خاوندان له خره اتلونکو بیزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپو حامد صبوري پر اوسنی دولت د دې لقبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکو لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو قدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي.
افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعضې سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضی پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډیر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډیر اسانه کار دی. کله چې څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډیر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې عیب داسې یو با ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته څم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه د خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې افغانستان زیات جنرالونه سره دوی هلته مخامخ شي.
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یې اورئ. نامنی او بیکاری به وي دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار له خپل وطن تېښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبري اورو. دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري، ناروغ دی مثلا وطن می زده وطن نه ولې پریدم وطن موږ بل دلته پات پات شو د مور صدا وي په دې حالت کې که وطن پریدم مطلب دا چې مور مې پریښودلې.
زه مثال درکم د وطن چې دی د کور حیثیت لري، نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي دغه پوړون دی مقابله او دغه د مابین اورل پکار دی، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنی د کور غو غلطه یو مرسته پریږدو د خو نورم در بدر کې پیدا دی د هواد پاره دی، نه د دې پاره چې مرز چې پیدا شي موږ ته تښتو که مرز نه وي درته بوسو.
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن.
ملګرو څو نور محصلان غرڅنۍ ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
زه شخصا یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضاره یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پریږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. که زه ادا نه کوم نو د یو بیسواد ځوان جلی یا هلک نه به څه هیله یي؟ باید حق ادا شي.
په افغانستان کی قدرونه کمیږي، خپل وطن ته خدمت نه کیږي نور وطنونو ته. بیا نو التم چې لاړ شي الته بولانی او برګر او دغه شانو کې دوی وظیفه کوي، نو چې دلته راشي بیا دلته غټه غټه خبرې کوي چې مونږ الته سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکړو، که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکړو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرگز نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملک ته لاړ شم. مونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري، باید ودانې کو ترڅو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هماغه یو وخت ودی که مونږ ته رسیږي به هماغه باندې قناعت وکړو، مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملکو ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو دوه ملکونو خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو ننګ تل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغو سره کمک وکم. دوی که لاړ شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته مې پیغام دادی هغه څوک که ځي دوی دل ما سره دا ومني چې هغلته به هم ژوند خوندور نه وي. وروستی آرمان به هم دای چې په افغانستان کې مې خښ کړي. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړه شي بیا افغانستان ته راولي وایي چې دغسې اوس مړ شو. موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دا هغه چورته ووهي چې آخر د دوی آیا میراث به دی چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولیږل شي، که آیا میراث یې دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کېږدي.
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان کې تر اوسني حالته سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وایي چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري، بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېښته کولی شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوام موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مین دي، ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1992 کال په پیاد راولو، طالبان دوره په پیاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئنم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته داده چې تاسو دولت ته میوینئ، تاسو افغانستان ته وګوري، وطن ته وګوري، خلکو ته وګوري. یو اداره راځي او څوک کلی بیا پرته ځي به بله نوې اداره راځي، نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي. دا سوال هم د ځانه وکړي چې تاسو څه کولی شئ خلکو ته، دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولی شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته په خپله ځوانان د حل لار ومومي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
در نړۍ اکثر هیوادونو په سنگړی ډول د دریم نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړی دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په ځړه ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د املا تیر ګڼل کیږي که نهیلی شي او د تیښتې په تکل کې شي له نورو سي ګیله سمه ده چې ناامني او بیکاري ده خو تیښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې زحمت یې ایستلی ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی نو که د بل چا په تمه اوسو دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګا باشیم یک خیال
است. شکر نعمت زمون چشتا یوشتا متای دمینی کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون
کور زمون وطن مور زمون. خو دوستانو د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننې تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. د سوکال افغانستان په هیله الله مو مه
په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو تا در در مانځه د ډوډش کورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون.
چی خواهد بود چریا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پارج پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماست پخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.